نظر شماست.
سلامونه د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله استان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره لاستو ایم. پیل په خبرونو کوو. په ناروی کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې د سپتمبر په 12 خپل فعالیت دروي. دغه سفارت دوشنبه ناوخته په یو اعلامیه کې دا خبره کړې ده. تر دې یو ورځ مخکې په بریتانیا کې هم د افغانستان سفارت اعلان وکړ چې د سپتمبر په 8 خپل فعالیت دروي. تازه د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په لندن کې د افغانستان د سفارت د بندولو پریکړې ورسته لدې وکړه چې طالبانو دغه سفارت کارکونکي به اعتبار وبلل. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر پرون ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سفارت له بندېدو سره سره دوی له خپلو شریکانو سره یو ځای د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي او ډیرو محتاجو خلکو ته بشري مرستې برابروي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی او په کابل کې سفیر کاظمي قومي وایي له افغانستان او پاکستان سره د سرحدي دیوال د جوړولو چارې مخکې لا پیل شوي دي. قومي پرون له ایرنا خبري اژانس سره په مرکه کې وویل د ایران د ملي امنیت عالي شورا د دې اقدام غوښتنه کړې ده. د یادونه وکړه چې ایران د سرحد د امنیت په برخه کې د افغانستان د طالبانو له سرپرست حکومت سره همکاري ته دوام ورکوي. د افغانستان لپاره د ایران استازي زیاته کړه دواړه لوري له تروریزم سره د مبارزې د نشه یي توکو د قاچاق د مخنیوي او د متقابلو ګټو په مسلو کې همکاري کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د اروپایي اتحادیې د 58 میلیونو یورو مرستې هر کله وکړ. دغه پروګرام پرون په یو بیان کې چې پر خپل ویب پاڼه خبر کړی ویلي دا پیسې به دوی ته د امکان برابر کړي چې له یو شمېر خورا زیانګالو کورنۍ سره د خوراکي موادو یا نغدو پیسو مرسته وکړي. همدارس به د اروپایي اتحادیې په مالی مرسته او امیندوارو ښځو او میندو او تر 50 کلو کشر ماشومانو ته خوراکي مواد مهیا کړي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو له یونیسکو څخه وغوښتل چې د غور ولایت جام منار له نړېدو وژغوري. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د فرهنګ او هنر مرستیال وزیر عتیق الله عزیزي د غور ولایت په شهرک ولسوالۍ کې د جام منار د لیدو په مهال وویل وروستیو سیلونو دا منار سخت زیانمن کړی او که نور سیلونه راشي یا کومه بله طبیعي پیښه وشي ښایي یو مخ ونړېږي. عزیزي دا هم وویل چې د جام منار ساتنه د یونسکو مسؤلیت دی او د ملګرو ملتونو له دې علمي کلتوري او تعلیمي ادارې غواړي د دې څلی د نړېدو مخه ونیسي. د غور د جام څلی په 2022 کال کې د یونسکو لخوا د نړۍ د فرهنګي میراثونو په فهرست کې ثبت شو. دا منار 15 متره لوړ دی او د هند په ډیلي کې له قطب منار څخه وروسته په نړۍ کې د خښتو دوام لوړ څلی دی. د جام څلی د سلطان غیاث الدین غوري د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی دی. د جرمني پولیس وایي د دغه هیواد په لویدیځ کې پر یو ایراني نارینه د څو تنو نورو ایرانیانو ډله ییز جنسي تیری احتمالا په سیاسي انګیزه شوی دی. د جرمني د هاګن پولیسو پرون وویل دې تړاوې 4 تنه مشکوک کسان نیولي او 2 تنه لا هم تر تعقیب لاندې دي. له بلې خوا شپېګل خبرونې راپور ورکړ چې نیول شوي کسان د ایران د اسلامي جمهوریت پلویان دي. پولیسو په دې اړه په زغرده سندې ویلي خو یادونه یې کړې ده چې 4 تنه نیول شوي او له دې کبله چې ممکن دا جرم په سیاسي انګیزه شوی وي دوسیه د جرمني استخباراتي ادارې ته سپارل شوې ده. او د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ لومړنی ټیسټ لوبه پرون د باران د اورېدو له کبله پیل نه شوه او اوس ټاکل شوې دا سیالي د 5 ورځو په ځای په 4 ورځو کې وشي. نن به د باران د نه اورېدو په صورت کې سیالي د هند په وخت سهار په 9:30 بجې پیل او د شپې تر 10 بجو دوام وکړي. د هوا پیژندنې اټکل ښیي چې نن ټول ورځ د باران احتمال شته خو شدید به نه وي. د چهارشنبې په ورځ د باران اټکل نه دی شوی. په پاتې 4 ورځو کې به هر لوبډله 9 اوورونه لري. په پام کې ده چې نن سهار 9 بجې پچا واچول شي. دا ټیسټ مسابقه د افغانستان په کوربتوب د هند په ګریدر نوېدا لوبغالي کې کیږي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي او د خبرونو التام ولولئ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې پرون پیل شو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ولکر تورک د افغانستان د بشري حقوقو پر وضعیت باندې خورا اندېښنه وښوده.
The de facto authorities cannot continue on this.
اوسنی واکمنان روان وضعیت دوام نشي ورکولای. دوی باید د بشري حقوقو نړیوال قانون ته د درناوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
تر بریتانیا وروسته په ناروی کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې خپل فعالیتونه دروي. په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان په اړه د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د راپور په ځواب کې ویلي ولسمشر جو بایدن ته د افغانستان جګړه او د هیواد د ځواکونو د ایستلو پریکړه په میراث ورپاتې وه. د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه له افغانستانه د وتلو په پروسه کې ګډوډي د دې سبب بولي چې امریکایي ادبا او د امریکا متحدان له خطر سره مخامخ شي. پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جانباز بیا د افغانستان د ګډوډ وتلو پروسې په اړه وایي.
د امریکا د پوز ناببره وتل یو غیر مسؤلانه اقدام او هر هغه څه چې وشول دا یو ډیره لویه جفا وه د افغانستان پخوانی حکومت سره.
لکندار بم تاسو ته رپورټ ولرو چې کندهار اوسیدونکي د ولایت د ښار په مرکزي سیمو کې د ونو او شنو ساحو د زیاتوالي غوښتنه کوي.
ستره مدا ده وروره چې یو درخت یې کښېنو سي دا شنه منطقه شنه سي په درونه سم سي وروره یو سړک سي دوړې مړې ونه کې وروره عوامه واکه کړه کې دغه مټرانو د
دی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر ولکر تورک په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د تعقیب لپاره د یوې هر اړخیزې حل لارې غوښتنه وکړه. هغه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د غونډې په پیل کې چې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه راپور پکې وړاندې شو ویل د افغانستان اکثریت خلک له بیوزلۍ او لوږې سره مخامخ دي او خپل اساسي حقوقو څخه بې برخې شوي دي. تفصیل د اسمت ساروان پر رپورت کې.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 50مې غونډې په پیل کې ولکل شاک وویل چې د بشري حقوقو د سرغړونو تعقیب به په راتلونکي کې د سرغړونو د دوام مخه ونیسي. د بشري حقوقو د سرغړونې تعقیب او په دې برخه کې د ملي او نړیوالو اقداماتو د پراخولو لپاره د جامع حل غوښتنه وکړه او په دې برخه کې د نړیوالې جنایي محکمې د څارنوالانو لخوا د اوسنیو تحقیقاتو پر اهمیت ټینګار وکړو او په ټولو هیوادونو یې غږ وکړ چې په دې پروسه کې همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو لوی کمشنر د بشري حقوقو د وضعیت په اړه نوی راپور ته اشاره وویل چې د افغانستان د خلکو بشري حقوقونه له لسیزو راهیسې د مختلفو اړخونو او کلتور قرباني شوي دي. د په نننۍ نړۍ کې پر ښځو د طالبانو بندیزونه بېساري ظالمانه او سیستماتیک جنسیتي ظلمونه وبلل چې د پرمختګ په ورو کولو د هیواد راتلونکي له خطر سره مخامخ کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر وویل دا اقدامات افغانستان لا منزوي او لا ډیرو کړاوونو سره مخامخ کوي.
The de facto authorities cannot continue on this.
اوسنی واکمنان روان وضعیت دوام نشي ورکولای. دوی باید د بشري حقوقو نړیوال قانون ته د درناوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي. دا د حکومت شبنې دي او د خبرو اترو ور نه دي او له هغو ابهامونو سره تړاو نه لري چې کوم لوري په ځمکه او خلکو باندې تسلط
لري.
د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو کمشنر زیاته کړه چې هغه باید افغانستان له اوسنۍ واکمنو چارواکو سره خپل اړیکو ته دوام ورکړي چې خپل اوسنۍ پالیسی بدل کړي. د وویل چې افغانستان د پرمختګ لپاره لوی ظرفیت لري او کولی شي د ټولو لپاره سوکالی، امنیت او عدالت ترلاسه کړي. په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت وویل چې د طالبانو رژیم د جمله میاشتې وروسته د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقوقو سرغړونه زیاته کړې ده. بینت چې طالبانو یې افغانستان ته پرتګ بندیز لګولی وویل چې د طالبانو د امر بالمعروف وروستی قانون نه یوازې جنسیتي تبعیض ته سیستماتیکه بڼه ورکوي بلکې ټول خلک اغېزمنوي.
دا قانون مذهبي او قومي اقلیتونه اغېزمنوي او که زه د رسنیو مثال وړاندې کړم نو په رسنیو کې د انسانانو د تصویر خپرول هم
د طالبانو حکومت د اگست په 28مه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون اعلان کړ چې په ښځو باندې نور محدودیتونه وضع کوي او په عین حال کې ډېر خبرګونونه پارول دي. په دې قانون کې د ښځو د مخونو او ټول بدن پوښل لازمي دي او د ښځو ژغ عورت بلل شوی دی. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو، دینی عالمانو او د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو دا له عمومي ژوند څخه د ښځو د ایستلو لپاره د طالبانو یو بل محدودوونکی ګام بللی دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه تاسو ور ښکاره کړئ.
ازادي رادیو.com
ازادي راډیو څلر ویش ساته.
په ناروې کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې د سپتمبر په 12مه خپل فعالیت دروي. دغه سفارت دوشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي د ناروې هیواد د طالبانو د حکومت هغه پریکړه چې په اروپا، کاناډا او استرالیا کې د سفارتونو او قنسلګریو خدمات بې اعتباره ګڼلې یوه حقوقي لانجه بللې او ویلي دي چې د اجرا وړ ده. په دې ترتیب د یاد سفارت په خبره اړه ده چې سفارت وتړي او ودانۍ د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاري. په اوسلو کې د سفارت ودانۍ د افغانستان ملکیت ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې پریکړه وکړه چې په اکثر اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د قنسلګریو او سفارتونو لخوا صادر شوي اسناد بې اعتباره وبولي. د دې پریکړې عمده علتونه د طالبانو د ادعا په اساس د طالبانو له حکومت سره نه همغږي، د تعامل نشتوالی او فساد بلل شوی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې یوازې په څو محدودو استازولیو لکه چک جمهوریت، بلغاریا، هالند، هسپانیا او منشن کې خدمات په عادي ډول روان دي او له بهرنیو چارو وزارت سره په همغږۍ چارې مخته وړي. تر ناروې یو ورځ مخکې بریتانیا کې هم افغان سفارت اعلان وکړ چې د رواني سپتمبر په 8مه خپل فعالیتونه دروي. په لندن کې افغان سفیر زلمی رسول په خپل ایکس پاڼه ویلي وو د بریتانیا د حکومت په غوښتنه دا کار کوي. اخو د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت دوشنبه ناوخته ازادي راډیو ته ویل په لندن کې د افغانستان د سفارت د بندولو پریکړه وروسته له دې وکړه چې طالبانو دغه سفارت کارکونکي بې اعتباره وبلل. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته په یو پیغام کې زیاته کړه چې د افغانستان د سفارت له بندولو سره سره دوی له خپلو شریکانو سره یو ځای د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي او ډیرو محتاجو خلکو ته بشري مرستې برابروي. بریتانیا په لندن کې د افغانستان د سفارت ډیپلوماتانو ته نوی ورځې مهلت ورکړی چې سفارت بند کړي او په خپل یا د پناه غوښتنه وکړي او یا له دې هیواد ووزي. له جرمني هم د راپورونو په اساس جرمن چارواکو د طالبانو هغه پریکړه منلې چې په برلین او بن کې د افغانستان د قنسلګریو خدمات به اعتبار وګرځول شي. په دې ترتیب اندېښنې موجود دي چې هلته د افغانستان د سفارت فعالیتونه بند شي او یوازې په منشن کې چې طالبانو مخکې هم تایید کړي قنسولي چارې ترسره شي. څه باندې دوه کاله مخکې د 2023 کال په مارچ کې امریکایي چارواکو په واشنگتن ډي سي کې هم د افغانستان د سفارت د تړلو پریکړه وکړه. امریکا کې میشت افغانان د قنسولي چارو لپاره تر دې دمه کاناډا ته تلل. په بریتانیا او اروپایي هیوادونو کې میشت لسګونه زره افغانان اندېښمن دي چې د قنسولي چارو په بندیدو یا کمزوري کېدو سره به دوی د اسنادو د ترلاسه کولو یا تمدید په وخت له ګڼو ستونزو سره مخ شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د راپور په جواب کې ویلي چې ولسمشر جو بایدن ته د افغانستان جګړه او له دې هیواد د ځواکونو د ایستلو پریکړه په میراث ورپاتې وه. د دوحې د موافقې پر اساس چې د ولسمشر ټرمپ په مال د زلمی خلیلزاد او ملا عبدالغنی برادر ترمنځ لاسلیک شو، امریکایي پوځیان باید د 2023 کال د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستان وتلي وای. خو د کانګرس د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستان د وتلو په پروسه کې ګډوډي د دې سبب بولي چې امریکایي ادبا او د امریکا متحدان له خطر سره مخ شي. تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې.
د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې د راپور له خبرېدو وروسته د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه وویل د وزارت افغانستان د پالیسۍ په تړاو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د لیوالتیا استاینه کوي او د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ په جوړولو کې د کانګرس په خپلواک رول کلک باور لري. دغه وزارت همداراز ویلي چې له 2020 میلادي کال راهیسې دوی د افغانستان په اړه د اسنادو، توضیحاتو، غونډو او مرکو لپاره د کانګرس غوښتنو ته په ځواب ورکولو زرګونه ساعت لګولې دي. شاوخوا 40 سندونه کانګرس ته مهیا کړي. د کمیټې او د اساسو جرګې ته د لوړې کچې په نو غونډو کې معلومات وړاندې کړي او د بهرنیو اړیکو کمیټې ته 15 جګپړو چارواکو مرکې ورکړي او په خپل د باندنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانستان په اړه 14 ځلې د کمیټې په استمایا غونډو کې ګډون کړی دی. د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې چې جمهوری پالان پکې اکثریت دي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په خپل راپور کې له افغانستان د وتلو پروسه له ګډوډیو ډکه بللې او د دې نیمګړتیاو پړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر ادارې اچولې او د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ رول یې کم کړی دی. په راپور کې ویل شوی چې بایدن د دې پریکړې د احتمالي پایلو په کمولو کې پاتې راغلی، خو له افغانستان څخه امریکایي ځواکونه د 2000 کال په فبروري کې د ټرمپ د ادارې لخوا له طالبانو سره د لاسلیک شوي تړون پر بنسټ وتلي دي. د سیاسي چارو شنونکی او د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جان بازوایی د جمهوري پالو او ډیموکراتانو ترمنځ له افغانستان د ځواکونو د ایستلو پر سر پر یو بل د تورونو پوري کول د امریکا له کورنیو سیاسي حالاتو او انتخاباتي مبارزو سره تړاو لري، خو څه چې حقیقت دی داری چې د افغانستان له پخواني حکومت سره لویه جفا وشوه.
په دې کې خو هیڅ د شک ځای نشته چې د امریکا د پوز ناببره وتل یو غیر مسؤلانه اقدام، او هر هغه څه چې وشول دا یوه ډیره لویه جفا وه د افغانستان پخوانی حکومت سره، د افغانستان خلکو سره. هغه تړونونه چې متحد ایالات افغانستان سره درلودل داسې ناببره او غیر مسؤلانه پریکون د افغانستان حکومت سره، دا د تبریه او د جبران وړ نه دی. اوس چې کومې خبرې اترې رامنځته کېږي د جمهوري خواهانو لخوا، دا تر ډېره بریده د چا خبره دننه په کور مصرف لري. انتخابات را نږدې دي، دوی د ټولو کتونه استفاده کوي.
د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په 350 مخیز راپور کې چې له درو کلونو څېړنو وروسته یې خپور کړی، د بایډن اداره په دې تورنه ده چې د وتلو د بهیر د خوندي پر مخ وړلو لپاره یې مناسب امنیتي تدابیر نه غوره کړي. په راپور کې ادعا شوې چې د بایډن اداره په دې پوهېده او فرصت یې درلود چې د افغان حکومت د سقوط د مخنیوي لپاره لازم ګامونه پورته کړي، څو امریکایي کارمندان د متحدو ایالاتونو اتباع، د متحدو ایالاتونو دایمي اوسیدونکي او د دوی افغان متحدان په خوندي ډول انتقال کړي. د امریکا د استازو جرګې ډیموکرات غړیو د راپور په خبرګون کې ویلي چې د دوی جمهوري پالو همکارانو د ټرمپ د رول په اړه حقایق له پامه غورځولي دي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د ډیموکراتانو مشر ګریګوري میکس خپلو جمهوري پالو همکارانو ته په یو لیک کې ویلي چې راپور یې بې پرې نه دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو سلیروي ساعته.
ایران د زایدان په مرکزی زندان کې دی او افغان په ګډون شپږ کسان پرون اعدام کړي دي. د ایران د حالوش خبری آژانس چې د ایران اړوند د بشري حقوقو مسایل او د اعدامونو د شمیر په ارتباط مسایل خبروي راپور ورکړی چې د افغانستان اوسیدونکو نور محمد نورزی دو کاله مخکې د سیستان بلوچستان ولایت د زابل له میلک پولې د مخدره توکو د قاچاق په تور نیول شوی و. په یو غږیز پیغام کې چې یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته استولی، پکې اورېدل شوي چې نوموړي ته د ټلیفون له لارې د اعدام مخکې د وروستي ځل لپاره له خپلې کورنۍ سره خبرې کړي دي. په نیمروز ولایت کې ځینو سرچینو منلی چې د هغه مړی دغه ولایت ته د دوشنبې په ورځ انتقال شوی دی. جزئیات به له فیروز عزیزی واورو.
په داسې حال کې چې د بشري حقوقو سازمانونه په ایران کې د اعدامونو د کچې د لوړېدو په اړه اندېښنې ښیي، ایران د دوشنبه په ورځ د دغه هیواد د سیستان بلوچستان ولایت په مرکز زاهدان زندان کې د یو افغان په ګډون د شپږو کسانو په اړه د اعدام صادر کړی حکم عملي کړ. د ایران حالوش په نوم خبري آژانس د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 9 په یو راپور کې ویلي چې دا شپږ کسان د اعدام د حکم د پلي کېدو په هدف د شنبه په ورځ انفرادي بندخونو ته انتقال شوي وو. په دې راپور کې راغلي چې د افغانستان اعدام سوی اوسیدونکی نور محمد نوري یعنی نورزی د نیمروز ولایت و او دوه کاله مخکې د ایران د زاهدان اړوند د زابل میلک پوره کې د مخدره توکو د قاچاق په تور نیول شوی وو او په همدې تور پر اعدام محکوم شوی وو. په یو غږیز پیغام کې چې یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته راستولی، پکې اورېدل کېږي چې نور محمد نوري د ټلیفون له لارې له اعدام وړاندې له خپلې کورنۍ سره د وروستي ځل لپاره خبرې کړې دي. دا د دې ټلیفوني خبرو یوه برخه ده.
مرګ له دې سره په نیمروز ولایت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ومنله چې د نوموړي مړی دوشنبه دغه ولایت ته ور انتقال سوی دی. بلخوا په ایران کې د یو شمیر افغان بندیانو چې په اعدام محکوم سوي کورنۍ اندېښمنې دي او ویریږي چې د دغو بندیانو د اعدام موده به هم رارسیږي. د ایران په اصفهان کې په اعدام محکوم دي او افغان بندي خور چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
پرون می له ورور سره اړیکه نیولې و، هم هغه اندېښمن دی او هم موږ. زموږ زړه د بندیان انتقال ته خوشحاله و، خو طالبانو هیڅ هغه موضوع و نه ساړله. موږ هره ورځ خبرونه سارو او په دې تمه یو چې څه وخت می ورور افغانستان ته را انتقال شي.
حقوق پوه اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل چې د انسانانو اعدام د قوانینو او بشري حقوقو خلاف چاره ده.
ایران کې چې کوم اعدامونه او انسانان په دار ځوړندول مخدراتو کو لا ادرسه په دغه تور باندې دوی په دار ځوړندې کې د بشریت او د انساني حقوقو له ادرسه دا د تایید وړ نه ده، دا ظالمانه ده، دا جابرانه ده، دا هغه عمل دی چې یو انسان وژنه نه ده، دا د یوې جامع وژنه ده، د یوې کورنۍ وژنه ده او دا موږ نه تاییدوو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې په ناروې کې د ایران د بشري حقونو سازمان ویلي چې د روان میلادي کال په اګست میاشت کې ایران 100 کسان اعدام کړي دي. د دغه سازمان د راپور له مخې د اعدام شویو کسانو په ډله کې 11 تنه افغانان، 8 کسان بلوچان او 9 نور کسان بیا کردان دي. د دغه شمیرو له مخې د ایران اسلامي جمهوریت لخوا د روان کال په لومړیو اتو میاشتو کې د اجرا شویو اعدامونو شمیر لک تر لګه 402 کسانو ته رسیږي. په ایران کې د اعدامونو د کچې لوړوالی د بشري حقونو سازمانونو غبرګونونه راپارولي او دغه سازمانونو له ایران غوښتي چې دا بهیر دې پای ته ورسوي.
خبرونو ور اخوا
د کندهار اوسیدونکو د دغه ولایت د ښار په مرکزی سیمو کې د ونو او شنو ساحو د زیاتوالي غوښتنه کوي. خلک وایي په ښاري سیمو کې د ونو او شنو ساحو زیاتول د چاپیریال ساتنې، د هوا د ککړتیا د کمولو او د ښاریانو د ژوند د سهولت لپاره ډیر مهم دی. تفصیل په دغه رپورت کې.
د کندهار ښار مرکز شهیدان څلور لارې چې څلور خواوته غزیدلې لارې او پیاده روانه شنې سیمې او ونینه لري چې د تیریدونکو موټرو له امله ډېرې وخت دوړې رامنځته کیږي. کندهار ښاریان وایي په ښار کې د ونو او شنو ځایونو نشتوالی د هوا او چاپیریال د ککړتیا مهم لاملونه دي او ښاروالي باید د ښار د زرغونتیا لپاره لوی پروژې عملي کړي. د اختر محمد او سمیع الله په نومونو د کندهار دوه اوسیدونکو وایي شنې سیمې د هوا د ککړتیا په کمولو او د چاپیریال په ښه کولو کې مرسته کوي چې دا د ښاریانو د روغتیا د ښه والي لپاره اړین دي.
ستر مدا د وروره چې یو درخت یې کښېنو سي د شنې منځکاش نسي په درونه سم سي وروره یو سړک سي دوړې مړې ونې کې وروره عوام واکه کړه کې دغه مټرانو د دمانه دغه دوړې مړې ودا چې یو شنه منځکاش سره برابر سي دغه سره برابر سي په درونه برابر سي شنې درخت کښېنو سي
دولت مختلف لاره چې پښا کې ونې کښېنې زموږ د پښتیا د نور سنگیار څخه چې د اواله لپاره ډېره ګټه لري.
په ښاری سیمو کې ونې او شنې ساحې نه یوازې د هوا د کیفیت په ښه کولو کې د تودوخې د کنټرول او د خاورې د ساتنې لپاره مهم دي، بلکې د تفریح، ورزش او ټولنیزو فعالیتونو لپاره هم غوره ځایونه بلل کیږي. ونې کاربن ډای اکساید جذبوي او اکسیجن تولیدوي چې د هوا د کاربن کچه راټیټوي. د کندهار دوه نور اوسیدونکو احمد شاه او احمد الله وایي د هوا ککړتیا د خلکو روغتیا ته لوی خطر دی چې له امله یې ماشومان او زاړه خلک د تنفسي ناروغیو سره مخامخ دي. د دوی په وینا په کندهار ښار کې د شنو سیمو لوی کمښت دی. که چیرې زیاتې ونې وکرل سي او خلکو ته د هغوی د ساتنې او د چاپیریال د قوانینو په اړه پوهاوی ورکړل سي نو د هوا ککړتیا به کمه سي او خلک به له تنفسي ناروغیو وژغورل سي.
د
هوا ککړوالی ورور جانه په کندهار شهر کې بیخي ډیر زیات ده، په خصوصا بیا د خیمو وسط خو ده هغه منطقې چې خامه لري پاخه سړکان نه لري، دا چې دغه منطقه اوس پوخ سړک شته خو اما شینګیان نه لري، چنګیا هم دغونه اثر لري په د هوا په پاکوالي کې. اکثره وخت باید انسان دغه شانس ځان وساتي، لکه دوړي خاورې اکثر مریضان دغه سپیشیږي.
د سروالۍ سیمې دا غوښتنه ده چې په کندهار ښار کې د شینګیا کمه ده، باید شینګیا ډېر سي، په هر ځای کې باید ولي و معنا نور داسې شینګیاوي ډېرې سي چې هوا ککړتیا مخه ونیسي.
د طالبانو حکومت د کندهار ښاروالي ویان سیف الله عاصم د خلکو د غوښتنو ته په ځواب کې وایي چې تیر کال دوی په کندهار ښار کې شاوخوا 4000 نیالګي کښېنولې دي. نوموړی د ښاري سیمو د زرغونتیا لپاره د خلکو مشارکت مهم بولي.
دا ښاروالي په مخ کې کلونه کې د ښار په کوم ساحو کې د زرغون چاپیریال درامسته کولو په مخ کوم نهالانې شوي، د هغو ساتنې په منظم ډول ترسره کړی دی، یعنی پر وخت یې عبور کړی دی او هغې د وچېدلو څخه ساتلی دی. او په دغه کال کې چې د ښار د سمسورتیا لپاره ښاروالي نوي نهالانې شوي، هغه تقریبا څه باندې 4000 نور نوي نهالان موږ د ښار په مختلفو سیمو کې شوي او هغو ته پر وخت اوبر سوالی دی.
د یادونې وړ ده چې د تیر جمهوری نظام په وروستیو کې د کندهار ښاروالۍ د ښار د سمسورتیا او هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره پر کندهار ښار د یو شنه کمربند د جوړولو هڅه وکړه، خو د ښار په شاوخوا سیمو کې د ځمکو د غصب او یو شمېر خلکو د نه همکارۍ له امله دغه هڅې ناکامه شوې.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د پلازمې کابل او یوشمیر ولایتو اوسیدونکو وایي سره لدې چې سکال د بیلابیلو تازه میوې حاصلات زیات او قیمتونه هم مناسب دي، خو بیا هم دوی د پیرلو وس نه لري. دوی وایي وخت نا وخت ماشومان ترې تازه میوې غواړي، خو په خبرې د بد اقتصادي وضعیت له امله د خپلو کورنۍ او ماشومانو د اړتیا نشي پوره کولی. جزئیات له فیروز دی عزیزي اورو.
د تازه میوې وختونه ماشومان اطمن کوي، ځکه هغوی په ورځني ژوند کې لکه څنګه چې د خوراکي رژیم دی ضرورت لري تازه میوې ته. موږ نشو کولی چې تازه میوې
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو او دیوی اته کسیزه کورنۍ مشر محب شینواره و. محب وایي د بیکاری او بیوزلی له امله خپل ماشومان ته میوه دانه نسی ورولای.
سکان د تیر کال پرتلا زموږ په شمول زموږ نور خلکو تازه میوه ته د لاسرسی نه کیږي. اقتصادي توان د خلکو ضعیف دی چې له تازه میوه نه برخمن کیږي. د تیر کال کلونو پرتله سکال تازه میوه په کمه کچه اخلو، ځکه د یو انګورو خالته په بازار کې په یو نیم سل شاوخوا افغانۍ کیږي.
محب شینواری وایي وروستۍ ځلې تیره اونۍ کور ته میوه وړي. د کابل ښار اوسیدونکی او د دولس کسیزې کورنۍ سرپرست محمد طاهر هم وایي په کور کې ترې اولادونه او لمسیان د میوو غوښتنه کوي، خو په خبره یې دای او زوی یې دومره وس نه لري چې د کور د ماشومانو د اړتیا پوره کړي.
کله چې دوستانو سره مخامخ کیږو یو لطف کوي، یو دانه نیم دانه به سره خورو، اما دا امکانات نشته چې موږ خپل بچیانو لپاره واخلو کور ته یې راوړو. ماشومان خو هر وخت دغه ناری سوری وهي، پدہ شای پاغه شای غزان ارزان چې پیدا کو بغل مغل چې لږ ذره وهل محل د خواخوا خراب سوې د غاخلو خپل بچان تر وروړو.
د ادب خبره اکثره نه د خوخي ور دینو میو موسم تیر سي، خو د اقتصادي ستونزو لامل خوراک د دوی او کورنۍ په زړه ارمان پاتې سي. دا یوازې د محب او طاهر د ژوند او کور کیسه نه ده، بلکې د پلازمینې کابل او ولایتونو ډیرای اوسیدونکو وایي سره لدې چې سکال د بیلابیلو تازه میوو حاصلات زیات او قیمتونه یې هم مناسب دي، خو بیا هم دوی د پیرلو وس نه لري. میوه پلورونکي وایي سکال په بیساري کچه د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د تازه میوو ښه حاصلات ورسېدلي، خو خبره یې چې په سمه نیمایي ورځ کې سل افغانۍ هم کار نه کیږي. د کابل ښار دوو اوسیدونکو او میوه پلورونکو محمد امین او واسي ازادي راډیو ته وویل
کراچۍ کې مړی راوړي کاروبار صبر لري څنګه وخت هغه څکړې د کاروبار ته باندې شل خلتې هم بار کړي تر مشکل د خلکو سره دغونه وس نشته چې دا غونډې وایي سل خدې پریډ باندې خدې خلکو د وس نشته چې وایي پای یو نیم ست یو سل هغې په کار نشته
ګور به اچولې یو شپدا او یا خلتې دي ولا داسې او یا تیاره دي خو د سل یو سل شل داسې خرڅه وکړه سل وي دا درې خلطې به خرڅې کړې خو خرڅېږي نه خلک نشته خلکو سره وس نشته پیسې نشته مشکل دي کشمشي انګور دي دوش بخان مسندې نه نه چلېږي کله وي کله کار نه وي کله وي.
دوی وایي د بیلګې په توګه د یو من یعنی و کیلو مڼو بیه له 140 تر 170 افغانیو او د یو من انګورو بیه بیا له 70 تر 90 افغانیو پلوري. ډاکټران وایي تازه میوې د انسانانو د بدن د اړتیا وړ ویټامینونه پوره کوي او په خبره یې هر انسان په نورمال ډول په اونۍ کې لږ تر لږه دوه یا درې ځلې خوراک ته یې اړتیا لري. د داخله ناروغیو ډاکټرې سنیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
د تازه میوه خوراک د انسانانو لپاره خورا مهم دی. تازه میوه کولی شي انسان له بېلابېلو ناروغیو وژغوري، لکه هغه خلک چې درمل لاندې سخت کارونه کوي، د جلوهنې مخنیوی، د جنین یا د مور په بطن کې د ماشوم د سالم جوړښت لپاره. همدارنګه میرمنې د میاشتني عادت پر مهال ډېرې تازه میوې ته اړتیا لري. په هر میوه کې د هغه ځانګړي ویټامینونه او ګټې پرتې دي چې هر انسان باید لږ تر لږه په اونۍ کې دوه درې ځلې تازه میوه وخوري.
هر میوه په خپل وخت کې ځانګړي ګټې او د انسان د وجود د اړتیا وړ مدني مواد لکه کلسیم، پوتاشیم، اوسپنه او بیلابیل ویټامینونه لري. روغتیا پالان ټینګار کوي چې انسانان باید په خپله هر غذایي واده کې 2.5 ګرامه فایبر یا د وجود د اړتیا وړ ویټامینونو اخیستو ته ضرورت لري چې ډیری دا په بیلابیلو تازه میوو کې ترلاسه کیدلی سي. د یادونې ده چې په افغانستان کې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو په بیا واکمنیدو سره ډیری خلک اوزګاره او اقتصادي ستونزې زیاتې سوي دي چې ډیری آن د خوړو او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د 13 می او را روانې اکتوبر میاشتې ترمنځ د دې کسانو شمیر 2.4 میلیونه اټکل کړای دی. د ډبلیو ایف پی په راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا پر وېبپاڼه خپور سوی راغلی چې په دې موده کې به نږدې 2.5 میلیونه افغانان د خوړو له سختې ناامنۍ سره مخامخ وي. په راپور کې ویل شوي چې اوسمهال څه کم 4 میلیونه خلک له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې په دوی کې له 50 کلونو کم عمره 28 لکه ماشومان هم شامل دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي لوی کاچاکونکي د طالبانو د مقاماتو په ملاتړ نشئی مواد جنوبی آسیا ته کاچا کوي.
قاچاق برای کشورهای من
د سیمی او سیمی ها خواد څخه قاچاق کونکي افغانستان ته آزاد راځي، د نشئی موادو درانیولو او خرڅولو معاملې کوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې روغ سوي معتادین وایي د کورنۍ اقتصادي ستونزې مو بیا معتاد کېدو ته اړ باسي.
بسیار علت شم بیکاری است.
اصلی دلیل بیکاری او بیوزلی ده. کله چې کار نه لري او کور ته ځي اعصاب دي خرابېږي، اقتصاد مخ نه دی. یو ورځ ډیر خوشینه وم، یو دوست مې راته وویل راشه څو دوه وخه کیږي.
دا چې آیا ټول نشئی مواد په معتادینو کې د بدبویي لامل کیږي او که ځانګړي معتادین له دې ستونزې سره مخ وي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې ده.
په نشیانو کې د اولی مرحله نه نیولې تر اخر مرحله په ټولو مراحلو کې یا په ټولو پړاوونو کې دا بدبویي پیدا کیږي.
د ارمان په نوم یو بستری معتاد وایي چې د احتیاط پر مهال می بی ځای زړل،
خو د عمل د سیده مازر ته ځی پکړی ول چې جړل به می ډیر خپل جړا می نشو کنټرولول. د عمل دغه حتی رسوله مګنه
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
ټول هم سوفیا لور پر یو خندل. نن یو څه خبر شو، سبا به ټول مکتب خبر شي. بابا یواز خلک په کوڅو کې ملنډي را باندې وهلي، تر دې وروسته به مکتب کې هم خلک را باندې ملنډي وهي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو یو راپور ښیي چې د طالبانو د حکومت ځینې مقامات د نشئی موادو له لویو قاچاقونکو سره همکاري کوي او له افغانستان څخه یې د کیمیاوي نشئی موادو د قاچاقو زمینه برابره کړې ده. په دې راپور کې راغلي که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تاریاکو تولید کم سوی دی، خو په دې هیواد کې د ښیښې تولید ډیر سوی او د نشه یي موادو لوی قاچاق کوونکي دا نشه یي مواد د طالبانو د ځینو مقاماتو په همکارۍ له افغانستان څخه د جنوبي آسیا هیوادونو ته قاچاق کوي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ختیځ هند په سیل کې د نشه یي موادو د مافیایي او جرمي ډلو ترمنځ اړیکه، دا د هغه راپور نوم دی چې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې د امریکا متحده ایالاتونو په مالي ملاتړ چمتو کړی دی. په دې راپور کې راغلي چې پخوا د نشه یي موادو د قاچاقو وړو ډلو د افغانستان او جنوبي آسیا هیوادونو ترمنځ تګ راتګ کاوه، او له 15 کیلوګرامو ترمنځ به یې نشه یي مواد قاچاق کول. دې ډلو به له 2 څخه تر 6 نفرو پورې غړي درلودل، خو اوس دا کار لویې ډلې کوي. ملګرو ملتونو موندلی چې د نشه یي موادو د وړو ډلو تر منحل کېدو وروسته د طالبانو د حکومت ځینو مقاماتو هم د جنوبي آسیا له لویو قاچاقونکو سره اړیکه ټینګه کړې، او په افغانستان کې په لویه کچه د شیشې تولید او قاچاقو ته زمینه برابره کړې ده. خو د طالبانو حکومت د نشه یي بوټو له کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاقو سره پر مبارزه ټینګار کوي. د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی وایي چې دوی د نړۍ پر وړاندې مسؤلیت نه لري، او په افغانستان کې د ننه له نشه یي موادو سره مبارزه کې بریالي دي.
دا تیر کال مونږ تقریبا 4000 ټن مخدره توکي مونږ کشف وزارت کړی دي او زموږ لمنځه وړی دي، خو مونږ د چا مسؤل نه یو. مونږ خپله رسالت خپل ولس ته لرو چې مخدره توکي استعمار کنټرول لاندې راوړی دي، او خپل بودیجه مصرفي، خپل تشکیل مصرفي، خپل ځانګړي هغه انرژي په دې کې مصرف کړی دي.
له نړیوالو مافیایي ډلو سره د طالبانو د ځینو مقاماتو د اړیکو په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کیږي چې په نړۍ کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو وروستي راپور ښوولی و چې د طالبانو د حکومت ځینې مقامات د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر د فرمان مخالف دي. دې راپور دا وښودله چې دا مخالفتونه د دې سبب سوه چې سږ کال د افغانستان په جنوب شرقي ولایتونو کې ډېر کوکنار وکرل سي، او د طالبانو ځایي چارواکو سږ کال د دې کوکنارو یوازې 3 سلنه کښتونه ویجاړ کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د سروې او پالیسۍ پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدي وایي چې په افغانستان کې د تاریاکو د لویو زیرمو د موجودیت تر څنګ په وروستیو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د شیشې جوړولو کارخانې جوړې شوي، او د افغانستان څخه د باندې د شیشې صادرات هم ډېر شوي دي.
قاچاق برای کشورهای من
د سیمې او سیمې هاخوا څخه قاچاق کوونکي افغانستان ته آزاد راځي، د نشه یي موادو درانیولو او خرڅولو معاملې کوي، او بیا یې د واکمنې ډلې تر واک لاندې مسیر څخه په استفادې سره له هیواد څخه د باندې وړي.
ملګري ملتونه داسې مهال د نشه یي موادو په کاروبار کې د طالبانو د ځینو مقاماتو د شکایتیا خبره کوي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي میرمن روزا اوتونبای وه تازه د طالبانو د رئیس الوزرا له مسیال سره د لیدنې پر مهال ژمنه کړې چې د بزګرو او نشه یي موادو سره د مبارزې د پروګرامونو لپاره به د بهرنیو مرستو جلبولو یو کنفرانس راوغواړي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي لوی قاچاق کوونکي د طالبانو د مقاماتو په ملاتړ نشه یي مواد جنوبي آسیا ته قاچاق کوي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس د تخار ولایت ته ځو او هلته مو د معتادینو له حال څخه خبرو. ځینې روغ شوي معتادین شکایت کوي چې اقتصادي ستونزې د دې سبب شوي چې کورنۍ یې له ملاتړ څخه لاس واخلي، د درملنې له مرکزونو څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته له معتادینو سره یو ځای او معتاد شي. د دې معتادینو له جملې څخه یو هم محمد طاهر نومیږي. دی وایي چې د معتادینو د درملنې له مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته کار ورته پیدا نه شو او بیرته د نشو په دام کې ونښت. ده زموږ همکار ته ویلي چې تر درملنې وروسته یې کورنۍ له ده څخه د پیسو غوښتنه کوله، خو دا چې کار نه ورته پیدا کېده له ذهني فشار سره مخ شو او بیرته یې نشو ته مخه کړه.
رفتار میکنن واسه یک حیوان قتلی این رقم رفتار نمیکنن.
د تخار ولایت اوسیدونکو محمد طاهر چې د څو کلنې احتیاط له امله یې ژوند تریخ شوی، اوس شپه ورځ له کورنۍ څخه لرې په تعلقان کې د سیند پر غاړه له نورو معتادینو سره شپې ورځې تیروي. دی 9 کاله مخکې د نااهله انډیوالانو سره د ناستې ولاړې له امله محتاج شو، چې په دې موده کې همدا او همې کورنۍ خورا ډېرې بېوزلۍ تیرې کړې دي. محمد طاهر 3 کاله مخکې د خپلې کورنۍ او دوستانو لخوا په تالقان ښار کې د معتادینو د درملنې مرکز ته معرفي شو او درملنه یې وشوه، خو د ده په وینا تر درملنې وروسته یې د کار د نشتوالي له امله بېرته نشو ته مخه کړه.
بسیار علت شم بیکاری است.
اصلی دلیل بیکاری او بیوزلی ده. کله چې کار نه لري او کور ته ځي اعصاب دي خرابېږي، اقتصاد مخ نه دی. یو ورځ ډیر خوشینه وم، یو دوست مې راته وویل راشه او څو دوده وخه کیږي. زړه مې تنګ و. کله چې مې نشه وکړه هر څه مې هیر شو او ډیر خوشحاله شوم. نشه دې لومړی ځل ډیر خوښېږي.
د محمد طاهر کورنۍ او خپلوان وایي چې د درملنې په بهیر کې د دوی هڅو او ملاتړ ښه پایله نه درلوده، ځکه چې نشه یي موادو د هغه ذهن ته ډیر زیان رسولی و. د ده یو دوست شفیق الله وایي د هیله درلوده چې د ده په ملاتړ به محمد طاهر روغ او بیرته عادي ژوند ته راوګرځي، خو دا کار ونه شو.
بچه بسیار خوب یک کترافیقای نزدیکم بود.
شو او کارگر هلکو کاری کوا لخپل کور لپاره روزی پیدا کول او پرما هم دیر گرام بود. خونه ساب بیلاری سو لموتاد ملگور سر یوزای و موتاد سو ما چه هر چمرا حدسو وکر چلدی لاری سخیر او گرزم ویمی نسوی کولای.
خیلی کوش کدم که امرو بارگرم نتونیسم.
محمد طاهر په تالقان ښار کې د معتادینو د درملنې په مرکز کې غیر مسلکي درملنه او د دې مرکز د روغتیایي کارکوونکو ناسم چلند د خپلې درملنې د ناکامۍ سبب بولي، خو د دې مرکز چارواکي د محمد طاهر دا ادعا ردوي. په تالقان ښار کې د معتادینو د درملنې مرکز مشر سید محمد جلال وایي چې په دې مرکز کې د درملنې ټول پړاوونه پر روغتیایي معیارونو برابر دي.
زموږ د روغتون کار ټولو خلکو ته معلوم دی. موږ ته له تخار، بلخ، کندوز، بدخشان او انده چې له کابل څخه هم ناروغان راځي. موږ په 15 میاشتو کې د 130 معتادینو درملنه کړې ده. کله چې دوی موږ ته راځي ډېر کمزوري وي، خو تر درملنې وروسته تکړه او جوړیږي. موږ دوی ته جامې او تصدیق پاڼې ورکوو چې که تاسې هر ځای ولاړ شئ او کار وغواړئ دا به مو سند وي چې زموږ درملنه شوې ده.
په تالقان ښار کې د معتادینو د درملنې مرکز چارواکي دا مني چې په دې مرکز کې ځینې معتادین تر درملنې او رخصت کېدو وروسته د بیکاری له امله بیرته معتاد کیږي. له همدې امله دوی تر درملنې وروسته معتادینو ته تصدیق پاڼه ورکوي چې کار ورته پیدا شي، بوخت وساتل شي او ذهن یې له نشه یي موادو څخه لرې وي.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې روغ شوي معتادین وایي د کورنۍ اقتصادي ستونزې مو بیا معتاد کېدو ته اړ باسي.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلر وي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 1925 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1296 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې معتادین د خولو کولو پر مهال له بدن څخه یو ډول مواد خارجوي چې د ډېرې بدبویي سبب کیږي. په ځانګړي ډول په هغو مرکزونو کې دا ستونزه ډېره وي چې هلته ډېر معتادین ساتل کیږي. دا چې په معتادینو کې دا بدبویي معمولا د نشې په کوم پړاو کې پیدا کیږي، آیا ټول نشې یي مواد په معتادینو کې د بدبویي لامل کیږي او که ځانګړي معتادین له دې ستونزې سره مخ وي؟ د معتادینو کورنیو او د درملنې مرکزونو ته څه کول پکار دي چې معتادین د بدبویي له ستونزې سره مخ نشي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نشه یي مواد ولې په معتادینو کې د بدبویي سبب کیږي.
نشه یي مواد ځکه په معتادینو کې د بدبویي سبب ګرځي چې اول خدا چې خپل نشه یي مواد د بدبویي سبب ګرځي کاغه هر نشه یي ماده وي. مثلا نسوار موږ ډېر عادي ګڼو، خو نسوار خپل د خولې د بدبویي او د تنفس د بدبویي سبب کیږي. همدارنګه سیګرټ موږ ته عادي ښکاري، خو سیګرټ د بدن د بدبویي بدبوئی حتی د پوټکی او د کالی د بدبوئی او د خولې د بدبوئی او د تنفس د بدبوئی سبب کیږي. چرس د بدن د بدبوئی د کالی د بدبوئی د خولې د بدبوئی او د تنفس د بدبوئی سبب کیږي. همدارنګه خپل مواد نشئی مواد کا د اپین خاندان وی یا فین وی یا هیروین یا پودر وی یا کرسټل یا نور داسې شیشه ماده وی دا ټول د دې په خاطر باندې چې د بدن د خولو افرازات زفقی او خولو کې وزي د خپل یو نو خاص بوی لري او بالاخره په نشیانو یا معتادینو کې د بدبوئی سبب کیږي.
دا بدبوئی معمولا د نشې په کوم پړاو کې را پیدا کیږي؟
په نشیانو کې د اول مرحله نه نیولې تر اخر مرحله په ټولو مراحلو کې یا په ټولو پړاوونو کې دا بدبوئی پیدا کی. خصوصا هغه خلک چې د نشئی موادو نه زیاته استفاده کوي او ډیر اندازه باندې استفاده کوي او تر ډیر وخت استفاده کوي، نو دا خلک زیاتره دې ته مساعد دي چې په د بدن په بدبوئی باندې اخته شي.
آیا ټول نشئی مواد په نشیانو کې د بدبوئی لامل ګرځي او که ځینې ځانګړي مواد؟
ټول نشئی مواد که ډیر عادي خلکو ته ښکاري، مثلا نسوار، سیګریټ او چرس، دا هم د بدبوئی سبب کیږي. د بدن د بدبوئی، د خولې د بدبوئی، د کالیو د بدبوئی سبب کیږي. او درانده مواد لکه کافین او هیروین او پودر او کرسټل او ټابلیټ کا، ټول نشئی مواد د بدن د بدبوئی سبب کیږي او په نشیانو کې د بدبوئی عامل ګرځي.
ای واسي بیکور معتادین سي خپل نظافت نسي ساتلای لدې ستونزې سره مخ کیږي، او کدا د معتادینو عام مشکل دی. په معتادینو کې هم بدبوئی موجوده وي سي په خپل کورونو وسی؟
دا د معتادینو عام مشکل دی چې دوی ته بدبوئی پیدا کیږي د نشه د استعمال په صورت کې. خصوصا هغه معتادین چې د کور نه بهر په ناول زیو کې، په مثلا په ویالو کې او یا په د پلو لاندې او یا په چټلو زینو کې ژوند کوي، هغوی ورسره ډیر زیات مخامخ دي نظر هغو خلکو ته چې په خپلو کورونو کې اوسیږي. بیا هم ټول نشئی مواد د بدن د بدبوئی سبب کیږي، خصوصا د هغو خلکو کې د کور نه بهر وي او په خراب ځایونو کې اوسیږي او حفظ الصحه یا پاکوالی نه مراتي، یا کالی چټله او ناولي وي او بې ځایه ګرځي، کور سرپناه نه لري، دا خلک ورسره ډیر مواجه دي نظر هغه کسانو ته چې په کور کې اوسیږي.
د معتادینو کورنیو ته او د دوی د درملنې په مرکزونو کې څه کول پکار دي تر څو هلته اوسیدونکي معتادین د درملنې پر مهال د بدن د بدبوئی له ستونزې سره مخ نشي؟
اول خدا چې کورنیو ته پکار دی چې کوشش وکړي خپل اولادونه او یا که هر څوک وي د معتادۍ یا رګدیتوب څخه یې وباسي او دوی سره همکاري وکړي تر څو معتاد نشي. او په کورنیو کې پکار ده چې د دوی حفظ الصحه ته، یعنی پاکوالي ته ډېره توجه وشي، غاښونه برس شي، کالي هر وخت بدل شي. لمبه د دوی دپاره ډېره مهمه ده، لمبل په یخو اوبو باندې علاوه د دې نه چې خوماري راکم او معتادینو ته ګټه رسي، بلکې د دوی د بوی ناک حالت هم حفاظت کوي او پاکوالی رامسته کوي. همدارنګه هغه مرکزونه چې معتادین تداوی کوي یا د معتادینو شبخانې، هغوی ته هم دا پکار دی چې د معتادینو حفظ الصحه یا پاکوالی ته خاصه توجه وکړي. دوی زیات ولمبئ، ځکه به مخکې ویل چې لمبه هم په یخو اوبو باندې لمبل هم د دوی د معتادۍ خماری منځوړي او بلدا چې د دوی بدن پاک ساتي.
په مرکه کې مو واوریدل چې طبي ډاکټران وایي د نشئی موادو استعمال په معتادینو کې د بدبوئی سبب کیږي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولرم، اخر به ورته ځوان وبیا ځنه سمي خو سره کې سم شیرو کو زڅه مې بدبخت شاید چې به بیا ځان ځنه سم خلاص واله.
ادواد د تاریا کې را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو، اډو کې د مونږه پوچ کړو، اخونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیولو ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ز خبرونه د نشي توکو د کشت نشي موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. د خوست ولایت اوسیدونکو چې خپل مستعار نوم ارمان یادوي له یو کال راهیسې نشه کوي. دی لوړې زده کړې لري، بیلابیلو هیوادونو ته سفرونه کړي او له مختلفو تجارتي ادارو سره یې کار کړی، خو اوس په یو دولتي روغتون کې بستري او د خپل احتیاط درملنه کوي. ارمان وایي چې نشي مې دومره اعصاب را خراب کړي چې بې ځایه ژاړم. دا چې ارمان ولی او څنګه معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
دولسم پاس ما سلور کال میں بیوی ویلی بچر بزنس اسائنمنٹ کنا او وظیفہ ہم لرم دا دے قرار دادا نو حساب بندے کدا شمسیانو دا بتری دا شانو کنا یو پیندا دا ہندوستان تو تلما نو والت می خپل کوڈنگ ویلی کمپیوٹر دس لینکس می ویلی دا درسن می مالت ویلی دی او بدری دا فی دبئی تو تلما دی من دی کار پاسال بندے من دی پلار وقت تجارتو ٹائیگر کمپنی سره ساختمانی شرکتو نو نتیزو ما خپل یو سی تمرین کولو ریفریٹ دا ولاتی کو ساتم می مسابقه کڑی دو دری ولاتا یت خط تمرین کول خو زده د خپل یو خیر یو رزنه په دې فکر شوم. بس تاسو وخت چې دا غزه په دې عمل باندې راغلم کنه د ژوند د خون نه لیدره به زړه کړم. ما تنا چر سوال او ځکه په وړلې ځکه په اخر کې د شی وی چې و دا نو ته خبر رسیدلې او هین کې مې کله کله مشروب چکل کور کې پلان می چکل په شهادت رسیدو یې نه بعد ډیر سخت یې مې تیرې کړې کور مشر زوم د مسولیت ټول لا ته پاتې نو بس د همدې غره مې د تر زمونو برته ویل چې دا و کنه چې خوشاله دي دا خو راځي دردونه دی ورته کنه مازه به درم او چې موږ وړو پدان خو نو اخو د اسبي دردونه لپاره دي کنه د زیات عمر مریضان لپاره ورکوي. بس د پد انډیوالو د پد دوست نه د دې لارې مرګل شم کومه خو اوسه هیڅ څوک نه پیدا ځای عمل کوي قواری مې د سیم مچنګ نه خوله لګنه او چې اوسه شو په اخر کې ځان ته ملک zarar رسولو لکه دا پالکاری دی لاس کنه زه به نو یو طرف تکینه سم بس بیا به مجړل بیا به ملاسونه چې پری کول نه نه مې نه پچاو نه غیر د خدای خپل مور نه خدای عمل د سیده مغزر ته ځی پکړی ول چې جړل به مې ډیر خپل جړه مې نشو کنټرول ول د عمل دغه حتی رسول هم کنه د جړه انسان ډیر ګټ نقطه ده ضعیفي بس ما نه مې خسر خپل کړه کینه وای اوس وخت کینه ولې څو میاشتې خپل کور باندې کنه زه لاړم سم شفخانې ته قندار متدین شفخانه ورته وای دی هلته بستر کړم دولس ورځې نه تیرې دی لسم ورځ دا ډېر جالبه او دا ژوند دی کنه تیرې دا به خدای ته معلومات دی ورزو د لسمه شپه باندې مې خوب ولید چې کور کې مې ډېر ګډ وډه حالات روان دی سهار ته چې راځي شوم دا زړه مې ډېر نه طاقت و خو د دې شپخانې نه زه درته وتښتېدلم کور ته چې لاړم چې ګورم خو سر مې اغلی قضا یقم ولیده یو زوی مې وخت نه وای پیدا شوی کنه ډېر سخت و دردولم کنه د ځواني سم و دردولم او بد د عمل نه مې راته زړه تور کړو کنه لکه جرګې مې ور واستې نه کې کنه د مې اخر مردم تل ته کېنه مستم چې زه سرور اعظم د سینې چې ابل دفی غوندې بیا لاړه شي بس ټوله ورته دغه د عملي نومونه ورته ویلې ما ترې سخت زور راکولو اندم زه هم نه نه مليان خپل ته باندې بډیرانو پرته دي خو چې بیا مې فکر وکړ او نه 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 اتات استا استا سټپ بای سټپ قدم په قدم انسان کیږي اته د دنیا خويند مې کور کمه شب مې واهلي بس مور مې له زابل ور سزان مړ نه کیږي نه نه بس مور مې راوستنه ما چې زه یې تر کله پور بي دي سي خدا پاک خو استعداد د خپل مغزر چې د تر کړي دی ولې د عمل کې ځان کیږي او نقطه دي تر ګرون کې ځان پکې خيره بس ما ویل ورته لازم ورس کې ما سيادت واړې ته ما جوړېدل کوسي ګرځم زه بستر کړم زه اوس ډیر خوشاله ما ما رویا برته خشوه
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو دا ته د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه تر ورسېدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې نوریاله هوونځي څخه په زړه کوټه راځي او خپل مور ته وایي چې تر دې ورسته هوونځي ته نه ځي. نوریا وایي چې په خوا بنجونو یوازې په کوڅه کې ملنډي ور باندې وهلي خو اوس په هوونځي کې هم ټول ور پوری خاندي. دا چې پر نوریا ولی خلک خاندي اصل کې صد صدا ورسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې وارو.
په مکتب کې چا جنجال در سره کړی دی؟
ټول را پورې خاندي او په خبرونه را کوي.
شي پیغورونه درکئی
وای ستا مورته راکیده
تو وای چی ستا مورته راکیده
اره ورا چه مکتب تزم پا کچه کنجونه وای اخته ده تریاکی لور راخلا
خیر دی لوره دنه ایم خبرو پسی مگرزه خلق با اخ سوایی
تر چه وقت پنه پسی گرزه مره ورس خلق را پوری خندی
نن چه در پوری و خندل
نن پسم که یوین جلی مالم سب ده ویل شی ده نوری مور تریاکی ده دولم صوفیانو را پوری و خندل نن یو صوف خبر شو سبا با دول مکتب خبر شی پخوا یوازو خالکو پا پکسو که ملندی را بنده وحلی ترده و روستا با مکتب که هم خالک را بنده ملندی وحی
خو ما امتحان در لود پا دیدم نواره خبر دی امتحان پی خود تو خود اخبر سنف اول نمره باید امتحان لیوار کرده وی
زد اول نمره گی پا بلا وحم چینجون ملندی را بنده وحی نور بیخ مکتب در نزم
دا تو وحی لوری تو مر زحمت دی سلی دی مکتب سنگ پریگ دی
در طور ستا دلاسا کتا دا تریا کنشن نکوالای اوز بوالی خلکو ما تا بی غورونه را کولای
ریختی هم چی داز ما گناه دا ما فکر کهو چی دی پلا دی مرگ غم بری پونه شایر کم خو خبرانوم چی ام با می صحت لار چی اوام ازاد پونه شی هیچ کل غم نیریگی تنشی مخی هم کنده و ما اوز هم کنده یما خو اوز ناروغا او بی ازاد هم یما
چی شی؟ تا دا دیل پر دا تریا کنش شروع کرا چی دا بابا غم ایشی؟
اولوری کله چې ستا پلار مړ شو ما به هره ورځ ژړل بیا یو چا راته وویل چې تریاک خوره ټول غمونه به دې هېر شي خو تریاکو زما غمونه لرې نه کړل نور غمونه یې پر اوږو رابار کړل
مورې بل ځای ته به کډه شو هلته به مو خلک نه پېژني چې ته تریاک یې
نه لورې دا یې لار نه ده باید ځان له دې شرمندګۍ خلاص کړو
څنګه به یې خلاص کړو
ته به یې ووینې لورې چې زه څه کوم نور به څوک په موږ ملانډې نه وهي دانه نه اخیری ورځ ده ته دې پلار ما ته راسپارلې زه به دې خامخا باسواده کوم او د بخت تر کوره به دې رسوم
سلام علیکم جبار لالا
وعلیکم سلام ستړی مشه
خیر یو سه جبار لالا تم ستړی مشه یو دو کیلو بوره خوراکه
په دواړو سترګو درې درکوم
اوهو جبار لالا
اسلامه څه خبره ده
آقا زمونگ ده کوچه تاریکی شفقی تاو گورا
ولی سور منده شویده
پا خواب چمرا خیرن او تکا جیره و خونن یه چمرا خب پاک علیه گستی دی او داش خط ازه شویم ده
تا نه خبر چه دسته کیسه ده؟
نه والا نیم خبر زو خدا چوم یاشت مسافر وم
شفقی خود زهر علاج وکه اوز بیرته ده پا خواب پشان پا مکتب که معلمه ده هم روغ جوڑه شوا او هم ماش اخلی
سوائی دا خوی دیر خکار کرده دی پا بیچارگی پسی با طول و رز ماشومانو ناری واغلی چه آقا دا تاریکی توڑه راغلا
دا زده راڈیو در ناوریدون کو دا زهرو کاروان خپراوره هم دوم روه تر بیام پردوی او مهربان خدای سپارو دا اللہ پامان
د زهرو کاروان
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي دا
وایي ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو زور میډال کړی وایي
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه